ستړي مشه نجيب امیر مو دا مخمنه خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. خبرونه کې د پښتونخوا افغانستان او نړۍ مهم راپورونه تازه ورکړل شوې ده، نو که کول شي را سره پاتې شي. اول د دې مهال خبرونه. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت ته د ګیسو په بدل کې د روزګار غوښتنه کوي. د بلوچستان په ډیری بوکټي کې په 1400 کلونو کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې ده. مصر غزې ته پر ځمکنیو لارو د بشري مرستو د لیږد په زیاتولو ټینګار کړی دی. د هم پوره خبرونه. د شمالي وزیرستان ولست سیمې د ګیس او تیلو په پروژو کې د روزګار غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماړي پټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د قدرتي ګیس نوې ذخیره موندلې دي. د یادې کمپنۍ یو مشر اسد رضا د مارچ په 10مه په شوه کې خبريالانو ته وویل چې د ګیس او د یادې پروژې څخه د کال په سر 215 میلیونه ډالر زره مبادله ترلاسه کوي. د کمپنۍ مشرتابه زیاته کړې چې د یادو ذخیرو څخه ګیس قامی ګریډ ته د رسولو لپاره د پایپ غځولو 80% کاري سرته رسولی دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې خلک غوښتنه کوي چې د دوی سیمو ته د هم د ګیسو پایپونه وغځول شي او په دغه پروژه کې د ورته روزګار ورکړل شي. په دغه اړه پرون مشال لډو سره په خبرو کې د ټولنیزو چارو فعال سید انور داوړ ویل وزیرستان ته لا د دې پروژو څخه هیڅ قسمه ګټه نه ده رسیدلې. بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس د پاکولو پلانټ پرانستی دی چې په کې د سیمې 900 تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکړي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسلوالو په برید کې یو کس وژل دی. د میرامشاه تانې یو چارواکي محمد عمر خان مشال لډو ته ویل چې پرون وسلوالو په سپل غسیمه کې یو ځایي وګړی ملول خان وژل دی. د برید ذمہواري چا نه ده منلې خو پولیس وایي چې پلټنې کوي. د پولیسو په وینا د مارچ په 8مه نیټه هم میر علي په هرمز اډه کې وسلوالو یو ځایي مشر ملک ابراهیم په ډزو واژو چې پر ضد مقدمه درج شوې پلټنې روانې دي. چارواکي وایي د بلوچستان په ډیرا بوکټي کې یو ماشوم کې ګزړن بخنه واړم یو ماشوم ګزړن وهلې ده. د پاکستان د روغتیاي چارو د ملي مرکز سیمایز لیبرټري د مارچ په 14مه په یو بیان کې ویل چې پولیو هغه 2.5 کلن ماشوم مزوره کړی دی. ډیرا بوکټي د بلوچستان له مرکز کوټي څخه شاوخوا 360 کیلومتره لرې جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. دا په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی او په ډیرا بوکټي کې په شاوخوا 1400 کلونو کې لومړی خدا. پیښور های کورټ په قامی او صوبایي سملیو کې سنی اتحاد کونسل ته د ښځو او مذهبي لګښیو د ځانګړو څوکیو نه ورکولو پر ضد درخواست رد کړی دی. د قاضي اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د 15 قاضیانو جرګهګۍ د مارچ په 14مه د سنی اتحاد کونسل چې په سملیو کې زیاتره غړي د تحریک انصاف پلویان دي د غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته وکیل بیرسټر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن وکیل سکندر بشیر مومند دلیلونه وړاندې کړل. دواړو وکیلانو په اورېدنه کې د قاضیانو پوښتنې هم ځواب کړي. د روانې میاشتې په پیل کې د انتخاباتو کمیشن پریکړه کړې وه چې سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو حق نه لري، ځکه چې د دغې لپاره کمیشن ته کانفرنس نه ورکړي او ادعاوې قانوني نیمګړتیاوې لري. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګډ شوی دا پریکړه غیر آئینی بللې وه. د سنی اتحاد کونسل غړیو میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د پریکړې پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست کوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایرانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ویل شوي له دغه شمیر کسانو 309 اړ بلل شوي چې د اړوندو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپېژندل شي. د ایران تر څنګ له پاکستان څخه هم د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې د تیر نومبر میاشتې څخه پیل شوی او تر اوسه په سلګونو زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مصر یو لوړ پوړی سفارتکار پرون غزې ته د ځمکنیو لارو د بشري مرستو د زیاتولو اپیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې غزې ته د سمندري لارې د 200 ټنه خوراکي مرستو بیړۍ روانه شوې. په غزه کې دا مهال د خوراکي توکیو د سخت کمی راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرایلو لخوا د ځمکنیو لارو د بشري مرستو پر محدودیتونو او هلته پر زیاتېدونکي بشري ناورین نړیوالې ټولنې خفګان ښودلی او ځکه د سمندري لارو هغه سیمې ته د خوراک پر رسولو زور ورکړی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې 25% آبادی دا مهال د قحطۍ صورتحال سره مخامخ ده. دا تر دې غړي د مشال خبرونه. خبري غړي او خبرونه مو وغوړل د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. د شمالي وزیرستان خلک وایي دا غوی په خوره مندل شوی ګیس ته اول هغوی ضرورتونه پوره کول لپاره وکړول شي.
نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو، متځایي ولسته د شمالي وزیرستان هغه ته یو پټم نه دی ورکړی شوی.
د خیبر ضلع خلک وایي حکومت ته د ځمکو ریکارډو ساتي چې د خلکو ترمنځ په دې اړه شخړې هوارې شي.
دلته بیخی هغه ریکارډ نشته یا هغه ثبوتونه خلکو سره نه وي، یا زبانی شهادت یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي.
د خیبر پښتونخوا په نوې کابینه کې پر مهمو عہدو د غیر منتخب کسانو د سلاکار په توګه ګمارلو د خلکو اندېښنې راپارولې.
غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه د مشیر په توګه زما دا خیال دی دا د عوامو د منډیټوم توهین دی، او سره سره دا چې کوم منتخب شوی خلک دي دا غي هم حق تلپی دا.
د تورخم دروازه د هغو بیمارانو پر مخ پرنستل شوې چې په سرطانی ناروغي اخته دي. راپور پیلرو او دا به هم اوري چې په بلوچستان کې ماشوم په ګوزن اخته شوی دی. دا نور راپورونه په دې خبري غړی کې پدرګه موکړه. دا خبری گڑای در تا د خپل تخنیکی همکار احمد میلاد نسیمی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم را سره اوسه. په داس حال کې چې ماړی پټرولیم کمپنۍ وای په شمالي وزیرستان کې د ګیسو نوې ذخیره مندل دي. ځای خلکو ویلي چې نور ثبوت تر ګیس ورکول وړاندې لومړی باید هغوی ته دغه سہولت ورکړ شي. ځای خلک زیاتوي چې ځوانان یې بیروزګار دي او سیمه کې روانه بیقراری اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی. بلخوا چارواکي وایي چې لیاد ګیس څخه پاکستان د کال په سر 15 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ماړی پټرولیم کمپنۍ چارواکو زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د ګیسو د پاکولو په پلانټ کې د سیمې 900 ځوانانو ته روزګار ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ خبریال عمر وزیر درکوي.
د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف صدر رضا د مارچ په 10مه شوه کې خبریالانو ته خبرو کې وویل چې د یاد ګیس نه سالانه 215 میلیون ډالر زر مبادله بچت کیږي. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دا تیل و گیس مندلو کار کوی. لومڑے پشوا او اوسی رزمک ڈویژن کے ہم دا تیل و گیس مندلو کار پیل کڑے. دا کمپنی چیف پوینا دا یاد گیس نا پائپ لائن غزولو او کامی گریڈ تا دا غشملولو او یا فیصد نزیات کار سر ترس دلے. خوزائی خلق بیا گیلا مندی چه وزیرستان کے کسوم رحم دنیات راوزی خوزائی ولستای گٹے ندی رس دلے. د میرام شاه حسین کې سیاسي او ټولنیز فعال سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د کا پر لوی ذخیره دي. د ګیس او پېټرولو ذخیره راوځي خو پایپ لاین یې پنجاب ته غزول کیږي.
په شمالي وزیرستان کې کاپر، کرومایټ او معدنیات شته. خو د بد مرغه ایسه پر شمالي وزیرستان خلک ته دغه هغه شای فائدہ نه دوه رسول شوې سرنګ چې پوچار دو په پی پی مند چار لګیا دو پنجاب ته پی پی نه غزول کیږي. خو د بد مرغه د وزیرستاني وکړه یا سر پر پی پی نه د غزول شوا. وزیرستان الریډي ډیر زیات سفر شوا ده. ځوانون بې روزګار دي، بار ملک ته مزدوري پسې سي. په پیلي ترجیح مند د ګیس د وزیرستان خلک
د شونه غزیدون کې ګیس پایپ لاین چې پنجاب میاولی ته رسون کې دی د دې زید بکا خیل بنو او خواوشا کې ځایي ولس په وار وار احتجاجونه هم وکړل. د لاین غزولو کار یې وخت په وخت بند کړی. دوی دریز و چې لومړی د ځایي خلکو ته ګیس ورکړل شي. خو د کمپنۍ چارواکو په وینا د پایپ لاین غزولو کار 3% مکمل شوی دی. د شمالي وزیرستان یو بلوسیدون کې امید رضا وای چې سیمه د قدرتي وسایلو ډکه ده خو په اختیار نه لري. نن هم په سلور ویشتو ساتونو کې دو یو غنټه بجلی هم نه مونډوي.
نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو متځای ولستې د شمالي وزیرستان هغه ته یو پټم نه دی ورکړې شوی. بدبختانه از مست وطن کې چې کومه دهشتګردي ده یا دهشتګردي ده ډېر وخت نه په موږ باندې راته پلې شوې ده او بلې خوا ته از موږ وسایل دي په دې باندې موږ ته خپل اختیار نه ملاويږي.
خو د ماړي پېټرولیم کمپنۍ چارواکي اسد رضا خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د غلطه شوې کې د ګیس د صفایي پلانټ هم لګول شوی. 900 ځایي تعلیم یافته کسانو ته د روزګار موقع جوړې شوی. نور ځوانان به هم ورسره په روزګار شي. د میرام شاه محمد خیل په مقام د فوز انجینرینګ شعبې اف ڈبلیو په نگرانی کې د چینی و کمپنۍ د کاپر راوستلو کار کوي. د پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی مدنیاتو ډایریکټر یا کوپشا 2012 کال کې مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلی ول چې شمالي وزیرستان بویا شین کی کې 15 کیلومتر اگرچا پر سیمه کې 1500 میلیون ټن کاپر پروت دی چې اوس د اف ڈبلیو په نگرانی کې هغه راوستل پیل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال رادیو د خبري غړی او په داسې حال کې چې په خیبر ضلع کې د ځمکو د ملکیت ریکارډ نشته، د ځمکو په سر د بیلابیلو قبیلو ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. ځایي خلک وایي چې باید حکومت د ځمکو ریکارډ جوړ کړي او د ځایي جرګو له لارې د شخړو د هواري لارې راوباسي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د راجستر کولو کار پیل کړی، خو د دې کار سرته رسول وخت ته اړتیا لري. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې.
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدم بس آسې په سپین کاغذ باندې د سټامپ پیپر باندې روسو راوتو. هغه انتقال او غیره سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شتنه تر باجاون نه وخت تر وزیرستان پورې. نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجره روانه و. خو بیا پکې الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو علاقائي مشرانو منتخب نمائندگانو یو کردار ادا کو او تر 30 اپریل پورې پاغه کې مونږه تیګه کې خو امید ان شاء الله اختر نه بعد پاغه کې فورن جرګه شروع کیږي. عدالتونو نه خلک مایوسه دي ځکه عدالتونه فیصله کوي نه. جرګه سیستم هم هغه شانتي مضبوط سیستم نشته. جرګا چې کم جرګې باز دي بس دا غین هم خلک صفه خبره تنگ دي. نو دغه شانتي مونږ دی په یو سوچ یو چې دا سی یو ټوس اقدامات د لاکیب ستبانه اوچت کړي شي چې دا سی یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ وخت لګي کړي روخ لګي خو چې فیصله کوي.
قانون پوه اډوکیټ فرهاد پردای وای چې عدالتونه شواهد غواړي او وس په نو زم شو قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د زمکو فیصله کړل ډیر مشکل کار دی.
سول پروسیجر کوډ شته دی داغه دلته قانون شهادت شته دی داغه دلته لینڈ ریوینیو ایکٹ شته دی مدغه ټول چې کوم مجوزه طریقہ کار دے پدے قوانینو کې نو داغه مطابق دل تبیخی غا ریکارڈ نشتا یا غا ثبوتونه خلکو سره نوی بهر کې فمدادا چې روان چې سمرا نظام دی نو هغه پدے دی چې یا زبانی شهادت ته یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي یا بیا بیخی زیات چې دی نو چرته جرګه مرکه شوی وي پاغه کې سلیکل وغیرہ وي نو پدغه باندې اکتفا کیږي.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوال ادارې یو ایس ای ڈی په مالی مرسته په قبایلی ضلعو کې د ځمکو د رجسټر کولو یوه پروژه پیل کړې، او دې پروژې لاندې به د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په قبایلی ضلعو کې د کومونو ترمنځ بریدونو معلومولو، شاملاتي او شخصي ځمکو تعین وکړي، او په دې باندې په ځینې ضلعو کې کار پیل شوی. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی، خو د دې باوجود بیا صوبایي حکومت هلته د ADR په نوم پکې د مشرانو کونسلونه جوړ کړي، او په هره تاڼه کې بیا د DRC په نوم مصالحتي شوراګانې هم جوړې کړي او قانوني حیثیت یې ورکړی، او فریقین کولی شي چې په خپله خوښه د عدالتونو پر ځای خپلې مقدمې د شوراګانو ته یوسي او د جرګو له لارې یې احوار کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو د تاسې خبري غړی اورې. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ دغه صوبې په نوي کابینه کې د اطلاعاتو خزانه دوه مهمه چوکۍ د منتخب غړیو پر ځای غیر منتخب کسانو ته سپارل شوې دي. دا کسان د وزیر اعلی د سلاکارانو په توګه په کابینه کې شامل کړل شوې دي چې د ځینو خلکو لخوا یې نیوکې راپرولې دي. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د پاکستان په حکومتي نظام کې د غیر جمهوریت قوتونو اثر مخ په زیاتېدو ده، نو ځکه حکومتي کابینو کې غیر منتخبو کسانو ته ځای ورکړل شوی دی. په دغه اړه غلام غوث له پېښور نور حال په دې ریپورت کې راکوي.
د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د خیبر پختونخوا په نوي صوبایي حکومت کې د اطلاعاتو محکمه یو ځل بیا بیرستر محمد علي سیف ته سپارل شوې ده، او د خزانه محکمه مزمل اسلم ته سپارل شوې ده، او دا دواړه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نه دي، بلکې د وزیر اعلی د مشیرانو په توګه د خیبر پختونخوا په کابینه کې شامل کړي شوی دي. اوس پښتنه دا ده چې ولې په انتخاباتو کې د اسمبلی د منتخب ممبرانو په ځای غیر منتخب کسان په کابینه کې ځای کړی شوی دي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په حکومتي کابینو کې غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو د لاسوهنې د لارې ځای کیږي.
په حقیقت کې خدا غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه د مشیر په توګه زما دا خیال ہے دا د عوامو د منډیټوم توهین دی، او سره وسره دا چې کوم منتخب شوی خلک دي دا غي هم حق تلپی ده. دا نری پکار پکار دا ده چې هر سیاسي ګوند دا چې خلکو له ټیکټونو ورکی چې هغه په خپل پېشکی یا په خپل پیړ کې ماهرانی نو دا بډې راخی، او کله کله دا ضرورت خو راځي، خو زما اندازه دا ده چې دا ضرورت یا د غیر ملکی دارو راځي یا د پاکستان د استخبارات راځي د اسټابلیشمنت چورته مونږ وای دا غیر راځي.
په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وای په پاکستان کې په جمهوریت نظام کې د غیر جمهوریت قوتونو اثر مخ په زیاتېدو دی، نو ځکه په حکومتي کابینو کې هم د غیر منتخب خلکو اهمیت زیات شوی دی.
دا صفا صفا خبره دا ریاست سکوم دا غو هایبرید نظام ټاکل دا او غیر جمهوریت قوتونه اغا استخباراتي ادارې د پاکستان وسکری قوتونه سکوم دي د غاړي سپ سیاست کې د دې برخې او د دې سکم مفادات دي په ملک کې اده سیاست اڑخ نه دغه تحفظ وشي، نو دې کوشش کوي چې نه صرف وزیر اعظم وزیر اعلی د خپل مرزي راولي، بلکې اغه سر اغه خلک هم د خپل مرزي شامل کی، یعنی اغه خلق اغه ویان سکوم دي سکم سټ حکومتونو کی آی وزل بیا راغلو.
په پېښور کې په سیاسي او حکومتي معاملاتو نظر لرونکو خبريال فیدادل وای د اعلی وزیر سره د قانوني اختیار هم شته چې د خپل سیاسي ګوند د منتخب غړو ترڅنګ غیر منتخب تکنیکی ماهرین هم په کابینه کې د صداکارانو یا خصوصي معاونینو په توګه شامل کړي.
باقاعده آئین اور قانون دیتا حکومتونو ته اجازت ورکړی دی چې په کابینټ کې دومره گنجائش ته دی. لکه اوس زمونږ د خیبر پختونخوا که تاسو مثال والی نو دلته 15 فل منسٹران هغې نه زیات منسٹران نه شي کېدی، او 14 به وزیر اعلی وي. داسې 15 مشیران ټاکل شوي دي. اوس که مونږ د خیبر پختونخوا خبره وکړو او مثال واخلو صرف د خزانې د وزارت، نو چې کوم ماهر وو یا چې د چا تجربه وه تیمور سلیم جګړه، هغه خو الک نه شو. نو بیا دوی مزمل اسلم راوستو د کراچۍ نه چې د وفاقی سطح باندې ترجمان هم پاتې شوی دی.
د مارچ په 6 نیټه د خیبر پختونخوا 15 صوبایي وزیرانو سوګند پورته کړی و، خو بیا 15 صداکاران او 4 خصوصي معاونین هم د خیبر پختونخوا په کابینه کې ذکر شوي وو، او د اطلاعاتو او خزانه مهمې محکمې غیر منتخب غړو بیرستر محمد علي سیب او مزمل اسلم ته سپارل شوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو د پیښور های کورټ پرون د پاکستان تحریک انصاف اتحادی ګون سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړ چې په کې له عدالت غوښتنه کړې وه چې د قومي او صوبایي سملیو لپاره د ښځو مذهبي لګښیو ځانګړې څوکۍ هغوی ته ورکړل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه څوکۍ نوې ورکړې او دا یې پر نورو سیاسي ګوندونو وېشلې. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګړ شوی ویلي چې د دې پریکړې پر با سپریم کورٹ ته درخواست کوي. په دې اړه شبیر احمد جان له پیښور رپورٹ لري.
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پریکړه پر ضد پیښور های کورٹ کې خواست کړو، کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص څوکۍ ورکول نه انکار کړو چې کنه دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نه و جمع کړي او یا د پټې پټاکونو کې هم برخه نه واخسته. د پیښور های کورٹ وکیل شبیر حسین وګیانی وای د های کورٹ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده.
زه دا یم چې دا به د پی ٹی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ٹی آی رهنماګانو ته به هم پته چې دا یو صحیح فیصله شوی ده، او بلغه ته به پتی چې زمونږه لکه د پی ٹی آی والا کیس دا ډیر په کمزورې فوټینګ باندې دا سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سیټونه دي دا پارلیماني پارټي ته ورکړي کی، او د دې چې کم سنی اتحاد کونسل دا پارلیماني پارټي نه، سیاسي پارټي دا او پارلیماني پارټي نه، او واحد دغه یو پوینټ ډیر دی د دې د دې د دې درخواست د خارجېدو لپاره چې څنګه نن خارج شو. اگر چې دې ته دا پته و چې دا پارلیماني پارټي نه، دې ته دا پته و چې دې د سیټونو لپاره لیست هم نه دی جمع کړی، دوی ته دا پته و چې دوی ته مخصوص سیټونه نه میلاویږي.
دا چې د دې پریکړې به د پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست څه ډول اغیز وغورځيږي، نو پیښور کې خبریال او شنون کې لحاظ لوي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډیر غټ زیان داسې ورسي چې د مخصوص څوکونه سربیره د سنټ څوکونه به هم بے برخه پاتې شي.
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ٹی آی حصہ جوړیږي، خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پر لپسې غلطیاں وکړو، داسې غلطی نه وکړي چې داغه د لسنن فیصله هم د هغوی خلاف را لاله. د دې فیصلې راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آی که یو وخت د قومي او صوبایي سملی په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شو، نو بل وخت د دې فیصلې په تناظر کې هغه صرف په خیبر پختونخوا کې د سینټ د 93 تر 94 نشستونو پورې محروم شو. نو دا د هغه نقصانات دي چې کوم فیصلې پاکستان تحریک انصاف په اوجلت کې کړی دي. سیاسی فیصلی نه دی کړی، فیصلی چې کوم دی هغوی د سیاسي په ځای باندې قانوني کړی دی، دغه د لاسغوی ته مشکلات.
خو بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاتې بللې وو، او په دې وجه دوی پیښور های کورټ کې خواست کړو. تکم په وجه چې پیښور های کورټ په مخصوص څوکو ټاکل شوی کسان تر 14 مارچ ته سوګند پروتوکول نه منې کړی وو. د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قومي سمله کې د زنانو مخصوص څوکې شپېته دي، د اقلیتو پکې لس دغه ډول شپږ شپته پنجاب اسمبلی کې، یو کم دیرش په سند کې، شپږ ویش په خیبر پختونخوا کې، او یولس په بلوچستان صوبه کې دي. چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوي دي، چې په زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال تاسو د پاره خبرونه کوي، تاسو هم مشال وساره تعقیب کړئ. د تورخم دروازه د سرطانی ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطان یا کینسر ناروغي ولري اوس کولای شي د روغتیایي کمیسون د شپږ میاشتنی کارت په دلودلو سره پر تلویزیون په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمېر سرطانی ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې ته درملنې لاندې دي، د دوی پر مخ د دې دروازې خلاصې دو پاړه خوخي سرګندوي. تورخم دروازه د تیر یک شمې په ورځ د پاکستان حکومت لخوا د بیویزی ناروغانو پر مخ تړل شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کې دوه ورځې د سرطانی ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراضو باندې اخته وي، هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده، ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې به یا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېر یک شنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بیرته اخیستې ده.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
مشال رادیو ته اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې او د خبرنو لنډیز درته لرو. وروسته نو رپورټونه هم را سره دي. چرته زیمه را سره پاتې شئ. وسته ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان ولست سیمې د ګیس او تیلو په پروژو کې د روزګار غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مانی پټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د قدرتي ګیس او نوې ذخیرې موندلې دي. د یادې کمپنۍ چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس د پاکولو پلانټ پرانستی دی چې په کې د سیمې 900 تنو تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکړي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسلوالو په یو برید کې یو کس وژلی دی. د میرامشاه تاڼۍ یو چارواکي محمد عمر خان مشال لډیو ته ویل چې پرون وسلوالو په سپلګه سیمه کې یو ځایي وګړی ملول خان وژلی دی. د برید ذمهواري چا نه ده منلې خو پولیس وایي چې پلټنې کوي. چارواکي وایي د بلوچستان په ډیری بوکټي کې یو ماشوم ګوزڼ وهلی دی. د پاکستان د روغتیایي چارو د ملي مرکز سیمه ایز لیبارټری پرون په یو بیان کې ویل چې پولیو هغه 2.5 کلن ماشوم معذوره کړی دی. ډیری بوکټي د بلوچستان له مرکز کوټه نه 360 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. دا په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی پیښه ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوخه یا په جبري ډول له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د مصر یو لوړپوړی سفارتکار پرون غزې ته د ځمکنیو لارو د بشري مرستو د زیاتولو اپیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې غزې ته د سمندري لارې د 200 ټنه خوراکي مرستو بیړۍ روانه شوې ده. دا مشال رادیو دا په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو. را سره پاتې شئ. ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق هم تیر شپه مشال رادیو ته د خبره کړې ده. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ماموریت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي. په دې اړه نو تفصیل د اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18 یعنی 2 ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی د دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمالرو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15 کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18 غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18 په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزول ملاتړ کړی وو. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د 2002 کال د مارچ په 28 په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رایو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزولو په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزولو په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي لټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيري شي د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 خبر اعلان ته وویل چې عمومي منشي لا هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلام مشورې کوي خو طالبانو ور لمخه مخالفت کړي. ویلي دي چې دوی نامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
دا مشال رادیو ده.
څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، اوریدونکو چارواکي وایي د بلوچستان په ډیری بوکټي کې یو ماشوم ګوزن وهلی دی. دا په تیرو سبان دو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګزړ یو مثبت پیښه ثبتېږي. او دا په روان یعنی 2024 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی او په ډیری بوکټي کې بیا په شاوخوا 15 کلونو کې لومړی پیښه ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار سالم احمد صالح تاسو ته درکوي.
د پاکستان چارواکي وایي د ګزړ د مثبت پیښه د بلوچستان ایالت په ډیری بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګزړ وهلې ماشوم فالج شوی دی. ډیری بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبداسل کده چې د فروری میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیری بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند کراچي د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګزړ د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګزړ یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګزړ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګزړ وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال لډیو ده. د پیښور د پوهنتونونو په هاستلونو کې میش د کونکي وای هلته ګرانی زیاته ده چې لوجی د میاشتې خرچه هم زیاته شوې ده. دغه د کونکي زیاتره د خیبر پښتونخوا د لرو سیمو اوسیدونکو دی او په هاستلونو کې پاتې کیږي. دوی وای د میاشتې خرچه د پخوا په نسبت اوس دو چنده زیاته شوې او کله کله پر هغه هم میاشت نه تیریږي. د مشال لډیو خبريال وسیم سجاد هلته په هاستل کې لز د کونکو سره په ډیړه خبرې کړې دي.
طوفان احمد سره د خپل هاسټل د ملګرو د روجماتي لپاره د اذان په انتظار ناستو. نوموړی د کوز دیر اوسیدونکی دی او د تیرو سلورو کالو راسي په یو شخصي هاسټل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي. خوای په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روجا په ګرانه تیریږي. تو فیر احمد خپل ستونزو پاړه د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل
مخکې چې به مونږ 12,000 یا 15,000 راولې نو زمونږ به په الحمدلله خو گزاره کېدل کوم به میاش به مونږ رسواله پی. اوس کومنګ 20 راولو یا 25,000 راولو خو بیا هم مونږ اکسترا پیسې راغواړو ځکه چې خرچې دونه سی واشه ویری چې زمونږ غو گزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نکېږي.
د توفیل احمد په سیر نور زده کوونکو د ګرانۍ سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګیله هم کولا او ویلې د حکومت له خوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولس ته صفا خوراک ورکړل شي. خو د خوراک د نظم اداره پښتونخوا فوډ اینڈ سیفټی اتارټي وار په وار ویلي چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایا نکړي او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي. په هاستلونو کې د زده کوونکو د مجبورۍ په اړه په پیښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادیې ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وایي
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روزه کې دوباره سیوا شوې. کومو ګورو دلته په روزه کې چې کومي هوټل دي هغه ډیره ناروا دغه شروع کړی ده، دا مهنګای شروع کړی ده. کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړې او تمون وایي افرای لوبیا او توایو نو هغه د دوه کسانو په 120 روپۍ وا او اوس چې دا نو 150 باندې ملاويږي د روزه نه مخ کې او اوس روزه کې هم دا سچويشن ده او مهنګای ډېر زیات ده.
هر څوک د کونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران ده. خود هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیا زیات کړي او که زیات یې نه کړي نو د دوی گزاره ګران ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره پر روانه میاش کې 3.1% ده او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د آی ایم ایف سره د نوي قرضو اخیستو په خبرو بوخت دی او د اقتصادي شنونکو په وینا د آی ایم ایف نه د نوي قرض اخیستو وروستو په ملک کې د ګرانۍ شرح لا سیوا کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
له مشال رادیو خبري غړي اوري. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې په بره او کوزه ضلعو کې د ارزان بازارونه جوړ کړي او له خلکو سره د مالی مرستې وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي چې د ګرانۍ په وجه ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال لډیو ته ویلي چې د صوبایي حکومت له طرفه د هغې سیمې لپاره ارزان بازار او بل څه پیکیج نه دی منظور شوی او انتظامیه په خپله کوشش کوي چې په سیمه کې د خوراکي توکیو بیې په کنټرول کې وساتي. نور تفصیل د اشتیاق مسید نه.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې په ضلعو کې ارزون بازارونه قائم کول سره غریب خلکو ته د رمضان پیکیج هم زر منظر کی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي شان وزیر ویایي چې د ضلع خلک ژوند یې د ګرانۍ په وجه د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. وزیرستان اقتصادی لول ډیر زیات کمزور دی چکیم غریب خلک ته روزه میاشت نو چې خلک ته څو زیات سہولت وی دا ډیر شایي چکیم ارزون بزوري نه دی هغه چې څلور پنځه په لور وزیرستان د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ملک عصمت الله ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ضلع خلکو د پوره یې زر ارزون بازارونه قائم کړي. جنوبی وزیرستان غریب خلق سخت پریشان سر مخمختی دغه خلق دادا رجی په پکت سے تیرا تیرا ایسا اوچھاوی دغه خلق پورا دا یدا یوتلیس کورینا والا گئی او بل سخت منگایی دو چپ درمزان کشد دا ارزون بزرینا والا گئی. سویلی وزیرستان پر ضلع سره تعلق لارنکی خبریال سکندر حیات ویایی چې د رژیم یاش د پورا خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه اعلان شوی ریلیف پیکیج کې د سویلی وزیرستان ضلع به برخې سوتلې شوې دي.
نو یا کومه جوړ شوی وزیر اعلی مختلف د عوامي ریلیف ته پورا اعلانونه وکړل کو پداشه چې څومره ها اعلانات وشول پداشه جنوبی وزیرستان نو مکمل توګه د نظر انداز ده چې کوم لنګر خانه دی غریب خلک د پورا پناهګاهي وي هغه ها د جنوبی وزیرستان اپر ته ساشي مشته دی او ورسره چې کوم د سستا بازار دی هغه ها د جنوبی وزیرستان اپر د پورا ایز داسې قسم ته حکومت اقدام نشته.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان او سیدین کې وشتنې د ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه تاکشې شوې هغه په ځواب کې وویل
اغه کوم چې سوبې کوم په طرف نه نشته کنه دا کنه سبسایز 8 نه د سیو شین کوم دا کنه هغه طرف نه نشته. ها البته کوم دي د سټیک په لول باندې کوم د سکونه دي چې منګې چا ته کې را ده نو هغه مو ته دې نو کې استش کړی دي په متو سیلران چې باندې نشتي هغه بل کنټرول رومونه دس کې اخره ده چې تاسو ته مثلا وینو هو ته کمپلینټ کړی اور نه مو ته شوه دا دې څه بنا کړی دا لنګر خانو دې پاره او دستا دستخان دې پاره کنه چې دا نه لواد مو مخیر درات ته مو ریکوست کړه دا ان شاء الله وګټه سر ریس بوک ته کوم دي تا استابلیش نو کوم ځای کې د افتخان اخیږي به تاسو را شیر
د سویلی وزیرستان ضلعو سي دن کې دا هم ویل چې په سوباکشي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا د رژه په میاش کې د دوی ضلعو غریب خلکو ته د ریلیف پیکیج ورسولې د پورا د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي ځل د انګریزي ژبې د ډراما مکبیت په پښتو کې وړاندې کړې شو. مکبیت د وتلي لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې وه. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمېر کتونکي ورغلي ول او غوښتل چې د انګریزي نورې ډرامې هم په پښتو ژبه په تھیاتر کې وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور عظمت علي شاره کوي.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د مکبیت په نوم د ډرامې دی چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. دا ډون به زل دی چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړی شو. مکبیت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومن پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډورډ کالج استاد او د مکبیت ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوی ډرامه پیش کوي، خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوی د انګریزي ډرامه کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ډرامه مکبیت، مکبیت ولې دا ډرامه دا ټریجری په هر ژبه کې ترجمه شوی دا اوور امبیشس دی. اوور منسن چر داغه جکم دی جکم د اقتدار هوس دی. اغه لکه ډیر خ جرنیلو جنگونه او غټو دی نومه او کو خو اغه ته جکم دا ویچ از اغه ته یو رغو کی پروفیسی و تو کی چر ته بد سکاٹلند بچای اغه سیس دغه په ذهن کې کینی دا د دن आवाज دی چر زغول صرف جنرل ز جنرل پاده شمز جگم دی دغم کې دی شمز جگم دی بچا ولې نشم کې دی او دغه هغه هو جگم نه اقتدار هوس دی هغه مخ کې مطلب روان دی هغه ادري غنا خود بیا هغه بیا هغه ګل دی فیل کوي.
دا مکبیت بنوم ډرامه کې د ایډورډز کالج زده کوونکو برخه اخیسته و. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هغه یادولو په سټیج پیش کول ورته ډیر ګران وو. ایډورډ کالج از د کونکي او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمون د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مون پوي شو په دې باندې چې کبه بنسبت د مون اومده سي په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای مونږ دونه نه پوي دو نو چون کې دا مون نن پېښ کا او دې کې کوم زدي کوم امپورټنت ډایالوګز دي او دا ری اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور اکشن چې کوم مونږ کو اکټینګ وایز هغه مونږ ته راغی پته ولګی دا په خور کې کوم اداري تعلیمي ادارې لکه ایم ساينس شو یا قرطبه یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو نو هغه مونږ هم د تکراوس ته وغی ته مونږ خو چې آیا یو سټپ مونږ غسته دی نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایډل کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو څنګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور، کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولي دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماټیک سوسایټي د مکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ، کلوپیترا، جولیس سیزر او نور د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړي دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باڈی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
دا مشال پنم
پپینزو بجو
لا مشال لډیو خبری گڑی اور قربا مو ز نجیب عامر ما د بشری پرمختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په انډیکس کې د یو سل یو نوی هیوادونو په لیست کې پر یو سل یو شپیتم ځای کې پاتې دی. دا له 2023 کال څخه یو څه خواله خی کله چې پاکستان پر یو سل څلور شپیتم ځای باندې و. کارپوهان وایي چې په بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا له ودې سره تړلې ده او پاکستان په دغو میدانونو کې پوره سرمایه کاری نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری نه وو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشري پرمختیا په مزل کې د 191 هیوادونو په فهرست کې په 161 ځای پاتې دی. د بشري پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 خپور شو چې وایي د بشري پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 اویایم، بنگلاديش په 129، هندوستان په 132 او افغانستان په سیمه کې په 133 ځای کې دی. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پو ډاکټر کریم خان ویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرڅونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاري نشي کولی.
د اشرافیا خرچي کمول، د ګورنمنت خرچي کمول، زه دا وایم چې ایون د ملیټری چې کم نام کمپلیټ بجټ ته پاغي باندې چې کوم نظرسانی پکار د نو جیو زمون بجټ کې خساره کم شي، نو دې بدا فائدو شي چې مونږ با فاندز چې کوم ډیولاپمنت سپندینګ دې په اډوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم نو سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بل ریلیز کړی شو چې یو مونږ ایکسپورټس باندې چې کوم نو کوشش وکړو چې دا سیوا شي، او دوی مدار چې مخ خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دې هغه ته چې کوم نو اوپن کړو چې انویسټر راشي کوم نه ممکن نه زمون چې کوم دی وخت کې معاشي مسایل دې دا حل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرين کې روانې جګړې د بشري پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي، وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمن وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غونډه هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ لکبله د تعلیم او روغتیا څنګه ته پاملرنه نکېږي او لوی شمیر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدوري ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه یا سیاسی عدم استحکام راغلی دی، نو دای په وجه باندې زمونږه ترقی چې کومه ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوی. اوس هم زمونږه په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 70 لکھ ماشومان چې دي نو هغه سکول ته نه ځي، په کومه کې چې 80% د جینکو او شپیره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل اقامي آمدن 40% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زموږ پرایورټی چې کوم ده هغه د دین د ښکارې چې په لاله هیلث او ایجوکیشن دینا او د هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی، چې د دې د دوه بنیادی ستون دي، مطلب تاسو سره ایجوکیشن دی، تاسو سره هیلث دی، نو که تب خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګورئ چې تب هیلث کې انویسټمنټ نه کوي، نو ماشومان به تاسو سټنټ پیدا کیږي، هغه به د هیلث ایشوز وي، هغه به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزوري شي نو تعلیم باندې شي اسلولې، لیبر مارکیټ کې به خپل پرفارمنس نشي کولې، د اورال افیشنسی به کم راځي، نو دا چې به سره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکاله د کچې اندازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمي لاسترولنې شامل دي او اقتصادي عوامل د هیواد د خالص قامي آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونه وړ ده چې د بشري پرمختیا په حواله سویټزرلند، ناروې، آیسلند، هانګ کانګ او استرالیا د دغه فهرست په سر کې ولاړ دي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړي.
اوس هم د روژې مبارکې ځانګړې خپرونه د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع څېړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شئ چې دوی د روژې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریځ لري. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم ورور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي. لومبۍ خبره دا ده وروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنتو نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه یې کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که یو سړی مسواک وکړي او که ونه کړي، نو که مسواک سړی ومنه وي هغه د خولې هغه بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي، او که نه په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطانی وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطانی وسوسو نه پاکې وساتي او موږ ته د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر موږ ته ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ ته توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. اوریدونکو دا خبری گړی هم دومره وا په کوم سیمو کې چې روزه ماتی ته وخت نږدې دی او ټول دوستانو ته خرو جماعت غواړو په دې هیله چې د فامیل د غړو ترڅنګ بناسي استه او جماعت به کول هم دې سره د خبرونه پاتره سیږي. خپل قربان نجیب احمد ته اجازه ورکړه. خدای پامان.